قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پرانیست غونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم وربللې. عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي تر اوسه پورې هغه په دغه غونډه کې د ګډون یا نه ګډون وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل نېټه لا هم نه ده روښانه او تر اوسه پورې هم د هغه 400 بندیانو څخه چې باید خوشي شوي وای یوازې 80 کسان طالب بندیان خوشي شوي. دوستانو ستړي مشي، دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو په خبرونه کې ګڼ نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو. د خبرونو لپاره اسدالله لودین سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
امنیتي ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. قطر عبدالله ته بلنه ورکړې چې د بین الافغاني خبرو د پایل غونډه کې ګډون وکړي. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. امنیتي ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. په غور کې د 201 ظفر قل اردو د دریمې لواء قمندان محمود اندرابي ویلي ځواکونه په دفاعي سنگرونو کې دي. د ده په خبره طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي. خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان تیره شپه د مرغاب ولسوالۍ مرکز او امنیه قمندانۍ ته ننوتلي. مرغاب د غور له نویو جوړو شوو ولسوالیو څخه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پیل مراسمو ته غوښتل شوی دی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ښاغلي عبدالله دا پریکړه نه ده کړې چې په دې هدف دوهې ته ځي او که نه. ښاغلي عبدالله ته نږدې یو بل کس هم ازادي راډیو سره خبرو کې منلی چې بلندي کور استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل کره نېټه نه ده اعلان شوې. طالبان د دې خبرو پیل ته د ټولو 400 لانجمنو بندیانو د خوشي کولو شرط وړاندې کړی. ولسمشر که څه هم د ټولو دې بندیانو د خوشي کېدو فرمان له لویې جرګې وروسته ورکړی، خو تر اوسه یوازې 80 تنه آزاد شوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې 14 طالبان له افغان ځواکونو سره نښته کې وژل شوي. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې وژل شوو کې د طالبانو یو ډلګۍ مشر او د لیزري قطې مسؤول هم شامل دی.
په دغه نښته کې چې هوایی ځواک او همداراز ځانګړې قطې هم ګډون درلود، ترهګرو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله وړوله چې د دوی یاد ولسوالۍ لپاره نظامی قماندان د لزری قوتې مسؤول عباسین امدار از ماینونو جوړولو انجینر یو ځای وزر شوی دی.
جګړه ټوله شپه روانه وه چې د پولیسو په وینا سهار مهال امنیتي ځواکونو ته له کومې مرګ ژوبلې پرته پای ته ورسېده. طالبانو لا د مټاخان د جګړې په اړه تبصره نه ده کړې. خپلواکو سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي او د دغو ادعاوو تاییدول هم ستونزمن کار دی. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي. خدای غواړي چې واک تقسیم او اساسي قانون بدل شي. لوکاشینکا ویلي دای خپل دا کار نه کوي، دا کار کوي نه د اعتراض کوونکو د فشار له امله. نوموړي کارګرانو ته په وینا کې ویلي داسې ورځ به هیڅکله ونه وینئ چې زه پکې تر فشار لاندې یو کار وکړم، ځکه د ده په خبره که بیا ټاکنې وکړي د نیم کال په موده کې به هر څه ویجاړ شي. لوکاشینکا وویل د واک د ویش په هدف له وړاندې د اساسي قانون په احتمالي بدلون کار پیل شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د ده ټاکنیزې سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا چې له ټاکنو وروسته ګاونډي هیواد لیتوانیا ته تللې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې او دی دا چمتو ده چې د واک واګي لاس کې واخلي. نیوزیلند د اګست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړ. حکومت وروسته له هغه دا اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار اکلند کې دا ناروغي ډېره شوه. د دې هیواد صدراعظم جاسیندا آردرن د دې اعلان پر مهال وویل چې د دغو انتخاباتو لپاره د اکتوبر 18 وټاکل شوه. دا ټاکنې د سپتمبر میاشتې وروستیو ته پلان شوې وې. نوموړي ویلي بل ځل به هیڅ په هیڅ صورت د انتخاباتو د ځنډ اعلان ونه کړي. عمومي نظر پوښتنې ښیي چې د دې کارګر ګوند به ښایي دوهم دور انتخابات هم وګټي. د حکومت مخالفو ګوندونو له هغه وخته چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 50 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه کړې وه. تر دې د مخه په نیوزیلند کې 102 ورځې د کورونا ویروس هیڅ پیښه ثبت شوې نه وه او ژوند بیرته عادي حالت ته ګرځېدلی و. روسای خبر دا چې د نتفلیکس امریکایي شبکې مسؤلانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځنده ټلیفونونو له لارې د ګډون حق ته ډېرې طرحې لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې میاشت به د نتفلیکس سیاله شبکه ډیزني هاټ سټار په اندونیزیا کې فعالیت پیل کړي. د نتفلیکس یو مسؤول اجای اروارا رویټرز اژانس ته ویلي چې دغه شبکه کې به ډېر محلي محتویات هم ځای پر ځای کړي. د ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې خلک تر ډېره د موبایل ټلیفونونو له لارې خپل خدمتونه څاري، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې دا خدمتونه ارزانه او ټولو زیرکو ټلیفونونو کې د لاسرسي وړ وګرځوي. نتفلیکس په آنلاین ډول سینمایي فلمونه او سریالونه وړاندې کوي. دا شبکه د نړۍ په کچه نږدې 200 میلیونه پیرودونکي لري.
دوستانو ستړي مشه یوار بیا مو هر کله کو خبرونه مو اوریدل. د خبرونو زموږ به پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پایل نیټه لا نه روښانه، د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړي ته د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې خو د تر اوسه پورې خپله وروستۍ پریکړه نه ده کړې. بندیان لا هم هغه ستونزه ده چې ظاهرنی د بین الافغاني خبرو د پایل مخه ډب کړې ده. هغه 400 بندیان چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د خلاصېدو سپارښتنه وکړه او ولسمشر اشرف غني د خلاصېدو فرمان ورکړ، تر اوسه هم ترې یوازې 80 کسان خوشې شوي. د بین الافغاني خبرو په وړاندې په شته خنډونو د افغانستان د کابینې له پخواني غړي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا له پخواني رئیس اکرم خپلواک سره مرکه لرو. دا بام واوري چې په وروزګان کې خزی له پوزي جامو سره ولې لیوالتیا لري. که وخت نور ریپورتونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د فشارونو زیاتوالي په ترڅ کې د دې هیواد په پلازمینه مینسک کې کارګرانو نن د کار نه کولو عمومي اعتصاب راغلی. ازادي راډیو ته وکي. قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې لپاره افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړلې. عبدالله عبدالله ته یو شمېر نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې غونډې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا لوړ پوړي ډیپلوماټان هم وربلل شوي دي. دې سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي ویل چې په دې ناسته کې تر اوسه پورې ښاغلی عبدالله د ګډون یا نه ګډون وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې ده. فیروزا، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته ځینو نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې قطر د یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون، البته عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړې تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغانی مذاکرات په پرانیست غونډه کې د میلمه په توګه ګډون وکړي. لدې کسانو یو هم حاجی دین محمد چې عبدالله عبدالله ته نږدې کس دی، دا وایي چې تر اوسه هم عبدالله عبدالله تصمیم نه دی نیولی، وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي او کنه. همدارنګه یو بل سرچینې چې نوم یې ونه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، هغوی هم دا موضوع تایید کړه او ویل چې په دې اړه عبدالله عبدالله مشورې کوي لخپل همکارانو سره افغان حکومت سره نور مشرانو سره او بیا به په دې اړه کله چې تصمیم ونیسي نو هغه به واسي سي ان څه باید وای ما ته مختر دي طالبانو موږ ته ویلي و چې د دوی اجنډا مشخصه شوی ده مکمله شوی ده ځینې ټکي چې موږ سره موږ پوښتنه کړې و چې باید د جزئیات موږ سره شریک سي او یوازې د اسلامي نظام درامنست کول او البته د اسلامي نظام چې هغه ټول شمول و سي د رامنست کول خو د لیتي د خبره موږ ته طالب قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وکړه باید یادونه وکړم تر دې دغه د مذاکراتو نیټه هم څه مشخصه شوی نه ده هغه د 300 طالب بندیانو موضوع ده چې له دې تر اوسه اتیا کسان آزاد شوی دي او افغان حکومت وویل چې البته د محمد اشرف غنی د ولسمشر محمد اشرف غنی وایان صدیق صدیقی چې څو دقیقې وړاندې یو خبری کانفرنس درلوده دوی وایي چې دا موضوع لا هم ستونزمنه ده او افغان حکومت هڅه کوي چې د بندیانو مسله حل کړي او بل اخره دوی البته صدیق صدیقی دا وکاسانو یادونه وکړه چې په دغه هغه مجرمین دي چې نور هیوادونه نه غوړي لکه استرالیا او یو بل هیواد هغه نه غوړي دغه کسان آزاد سي ځکه چې په سنگینو د دې خبره چې په سنگینو جرمونو باندې دوی تورن دي مونږه هڅه وکړه چې دغه زندانیانو د پروسې په اړه چې اوس هم دوام لري کنه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې هغه د بندیانو د تبادلې مسولیت لري له هغه نه دا پوښتنه وکړه دغه شورا ویان جاوید فیصل مکتوول چې په دې اړه معلومات نه لري
ډیر زیاته مننه فیروزه عزیزی له تاسو نه په همدې موضوع باندې په تیر خبرونه کې د افغانستان د کابینې له پوخانی غړي او د سولې د عالی شورا د دارالانشا له پوخانی مشر اکرم خپلواک سره وغږیدم او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې آیا د بندیانو د خلاصون په برخه کې سربیره پر دې چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د خلاصېدو سپارښتنه او ولسمشر د خلاصېدو حکم ورکړی دی لا هم ستونزه شته او کوي ستونزه څه ده هغه راته وویل
دغه ځای چې زمونږ معلومات دي هغه څه چې ګورو واقعا هم دغه موضوع تر اوسه لا رسېدلې او په دې اړوند باندې د ځینو نړیوالو متحدینو تشویشونه او اندېښنې موجودې دي د پروسې لپاره یو واقعي تحصیل کوونکی یا منګړی تیم کار افغاني وي یا بین المللي وي موجود نه لري تر څو چې دغسې موضوعاتو په واقعي معنا باندې هم وړاندیزونه وکړي او هم د حل لارې د ټولو خواوو سره وسنجوي تر اوسه پورې حکومت او طالبان هم په یوه اندازه تماسونه او یو ډول د اعتماد فضا موجوده وی چې هغه هم نه درغله په دې اړوند باندې واړو واړو موضوعات د لویو مهم موضوعاتو لپاره خند کیږي او د دې لپاره واقع ستونزې را پیدا کړې دي دغه بندان چې د فرانسې او جرمني او استرالیا هیوادونو سره ملاحظات لري یعنی د دې د حل لپاره مختلفه طریقې شته خو هغه په دې معنی چې څنګه وڅانېږي د واړو فاول لپاره او د ټولو لپاره د منلو وړ داسې وړاندیزونه وشي نو تر اوسه پورې چې هغه څه معلومیږي باید بندیان له وقتی زیات وشول ځکه آخري ورځې تیره جمعه وه نو که په دې باندې اقدام شوی وای نو اطمینان د دې ډېر زر تر زره من بین الافغاني مذاکرات کړي وو
پرون یوناما په یو بیان کې ویلی و چې د سید لاغه بیان نخکاری د چی په دغه ونی کې چې وسروانه د خی بین الافغانی خبري پایل شي امدارنګه خغلی عبد الله ته د قطر د بلنه هم د سخکاری چی بین الافغانی خبري زر پایلیدون کې دي د سی په عمومي توګه د تاسو اټکل څه دی چې د غشتا پټه په ولاړ حالت به پای ته ورسیږي او په دې ونی کې به د بین الافغانی خبرو شاهد وو
د سولې پروسه کې مهم ټکی هغه د اعتماد فضا ده هغه د دې متفاهم دلو یا د طرفاینو ترمنځ یو داس فضا چې په یو بل باندې باور او مختلف سي دی له درامسته کولو اصلي مخه باید امغوي مشکل دلته دار چې دغه اعتماد فضا یو څه لاوس هم زیات کار غواړي نو په یوه معنا باندې کله چې طالبانو سره د بندیانو د ټول خلاصون موضوع نه نهایي شوی او دا یو ته یو ډول مهمه مسله ګرځیدلې ده نو په کار خدا او چې دغه مخکې په دې باندې زیات کار شوی او د بندیانو د خلاصون په جریان کې مذاکرات شروع شوی وای خو چې متاسفانه ونه شول اوس د فکر نه کوم چې د بندانو د نقلاسون په فضا کې به بین الافغانی مذاکرات شروع سي. دا چې دغه لپاره کوم ډول تضمینات ورکول کیږي او طالبان څه ډول په هغوی باندې مطمئنیږي په هغه تضمیناتو باندې چې مذاکرات شروع کی، دا غا اساسي او مهمه پوښتنه ده. خو تر اوسه پورې چې معلومیږي له حالاتونه، تر څو چې بندیان نه اخلاص شوي، د دې احتمال ډېر کم لیدل کیږي چې مستقیم بین الافغانی مذاکرات به شروع سي. او که د بندیانو د خلاصون لپاره په لوړه سطحه باندې د نړیوالې ټولنې، طالبانو، حکومت ترمنځ ځینې موضوعات مطرح سي او مجلسونه وشي، د هغو احتمالات موجود دي.
ښاغلی خپلواک، د بین الافغانی خبرو د پایل اجنډا د تاسو فکر باندې څه کېدای شي؟ یوه تمه چې ډېره کېږي هغه دا دی چې افغان حکومت هم ویلي دي، او هغه کسان چې په دې بین الافغاني خبرو کې د حکومت له لوري برخه اخلي په اوربند باندې ټینګار کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د اوربند سره ترڅنګ آیا د بین الافغاني خبرو په د پایل په اجنډا کې به ځینې نور مسایل هم مطرح وي کنه؟
مذاکراتو لپاره د آمادګۍ مرحله په درسته او اساسي توګه او هر اړخیز حل کو، نو په مذاکراتو کې په اسانه پرمختګ کولای شو. او که هغه کار مونږ یې کړی مستقیم مذاکرات ته ځو، نو په زیاتر احتمال به چې فقط جنډا جوړېدل به یو کافي وخت وغواړي، یو کافي مسائل په دې کې مطرح کیږي، ځکه چې ایجنډا اولتونه چې د افغانستان حکومت ته شی دي، په ایجنډا کې اولتونه طالبانو ته دي او حکومت څه شی غواړي، طالبان څه شی غواړي. دا هغه دي چې تر څو پورې د مذاکراتو نه مخکې د مذاکراتو د آمادګۍ ټیمونه په یوه باندې کار ونه کړي، نو ستونزمنه به وي چې من ووایو چې یو، دوه، درې، څلور، پنځه موضوعات د مذاکرات ایجنډا ده چې اول دوه موضوع بي له شکه د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره او د حکومت لپاره او نړیوال ټولنې لپاره په مذاکراتو کې لومړنی موضوع هغه د اوربند مسله ده چې ټولنه مهمه او اساسي موضوع ده. دا چې طالبان اوربند ته په کوم شرایط آمده کیږي، کوم اطمینان لري، هغه په یوغوی پورې اړه لري. خو له دې خوا چې هغه څه چې د ملت او د لوی جرګې او د افغانستان د حکومت ارزو ده چې لومړی اوربند وسي او بیا دوهم برخه ته لاړ شي.
دوستانو، د افغانستان د کابینې له پخواني غړي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د پخواني مشر اکرم خپلواک سره مو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په روانو هڅو په دې برخه کې پښتو ستونزو خبرې اترې اوریدي. زموږه ګلاس هدي راډیو ناوړي راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. په کونړ کې په ورستوي کې د یو شمیر دینی عالمانو لخوا د یو ځایي شاعر سهارایي محکمې د فرهنګیانو، شاعرانو او مدني فعالانو توند عکس العمل راپارولی. په دې محاکمه کې یو شاعر توبی استلو ته اړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل له کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
دا د هغه سحری محکمې جریان دی چې پکې شاعر عبدالخالق کونړې محاکمه شوی دی. شاعر عبدالخالق په ویډیو کې د څو کسانو مخې ته پاجزی ولاړ دی او د یو دینی عالم په خوله له سره منتو بالله وایي او بیا پرې تکراروي چې ګنې بدی کړي. فرهنګیان او د عبدالخالق پلویان وایي شاعر عبدالخالق تیره اونۍ د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې په مشاعره کې یو شعر لوستی و چې پکې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مجاهد او د دوه پخوانیو جهادي مشران په پرتله هنرمندان خیات شوی وو. د دوی په خبره چې دینی عالمانو هم دې کار ته دینی مقدساتو د سپکاوی نوم ورکړ چې شاعر عبدالخالق د ولسوالۍ د ودانۍ دننه په صحرایي محکمه کې محاکمه کړ. د دوی په خبره چې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونه شته، که شاعر پړوي او جرم کړی وي نو هغوی دې ترې پوښتنې وکړي او سزا دې ورکړي. لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد ادریس غروال ازادي راډیو ته وویل د یادې صحرایي محکمې د پریکړه کوونکو خلاف استناف څارنوالۍ ته عریضه هم سپارلې ده.
مونږ د کونړ ولایت ټولو فرهنګیانو او لیکوالو او ځوانانو نن د دغې صحرایي محکمې پر ضد په څارنوالۍ کې عریضه وکړه او دغه عریضه مو د کونړ څارنوالۍ ته وسپارله تر څو عدلي ارګانونه په جدي توګه دا موضوع وڅېړي او تر تعقیب لاندې ونیسي.
فرهنګیان او شاعران وایي د دغو دینی عالمانو یوازې د شاعر لومړی بیت ته پام شوی، خو ورپسې بیتونو کې چې بیا شراب، افغان وژنه، جنگ او نور کارونه پکې غندل شوي، په هغه غلی پاتې شوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د بیان ازادي د هر افغان حق دی او هیڅوک حق نه لري چې د یو چا خوله له حقایقو ویلو بند کړي، او هر چا چې شاعر سحرایي محاکمه کړي قانوني چلن به ورسره وکړي. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
په دغه برخه کې د ولایتي شورا همدارنګه د مستیال والی او مشرانو په منځګړتوب باندې د دوی ترمنځ روغه جوړه وشوه. او دلته قانون شته دی، عدلي ارګانونه شته، هیڅوک د قانون څخه لوړ نه دي، او د هیواد د ټولو اتباعو حقوق په قانون کې معلوم دي. موږ به د دې برخې پلټنه کوو، هغه څوک چې د قانون د خپل لاندې کوي قانوني چلن وکړي.
د دغې صحرایي محکمې یو تن ګډونوال مولوی محکم خان وایي دا محکمانه وا بلکې له خلکو د بخښنې غوښتنې لپاره جوړه شوې غونډه وه، او دې سره د شاعر خلاف د خلکو غوسه غلې کړې ده.
دلته صرف د علماو په استاد باندې د ټولو لس غوسه کمه شوې ده. دا محکمانه ده، دا غولسونه راغون شوي وو. صرف هغه کس ته وویل چې په خپلو هغه الفاظو چې هغه د زمونږ د وطن د دوست دستور او د عرف عادت او د اسلام نه خلاف دی ویلي دي، هغو خپله پښیمانتیا غوښته.
لیکوالان، فرهنګیان او شاعران وایي دوی د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د هغوی لخوا د صحرایي محکمو په اړه خبرونه اورېدلي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د حکومت تر واک لاندې ساحه او د ولسوالۍ د ودانۍ دننه یو څوک د عدلي ارګانونو له پرېکړې او د هغوی له شتون پرته محاکمه کیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی. وروزګان کې د پوځي یونیفورم سره د ښځو لیوالتیا په دې ولایت کې د پوځي رنګ جامې مشهور شوي او اغوستونکي ښځې او نجونې دي. د ترینکور دکانداران وایي تر ډېره کلیوالي مېرمنې ورڅخه د رنګ جامې اخلي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت رپورټ ته.
په جګړه ځپلي وروزګان کې د افغان پوځیانو سره د کلیوالو مېرمنو بېساري مینه.
موږ د پوځي ډله ښه خوند راکړي. د افغان سرتېرو سره موږ مینه لرو، ځکه موږ د پوځي جامې اغوندو.
څنګه غوټۍ ده؟ د اورزګان ولایت اوسیدونکو څنګه غوټي یو لهغه میرمنو څخه د چی د پوزي په نوم جامع غوندي
و کوم چې د افغان سره مرسته
دی. د ځان لپاره څلور جوړي پوزي جامع پیریلی. دا وای چې د افغان ملي اردو جامو ته ورته د پوزي په نوم د کلی د افغان پوز د ملاتړ په هدف کوي.
و ما د جامع کړي د جامع زکه د خون جاغوندي د پوزي جامع شخوندو کوي. موږ د پوځي ډله ښه خوند راکړي. د افغان سرتېرو سره موږ مینه لرو، ځکه موږ د پوځي جامې اغوندو. ولا ډېرې نجونې اغوستې دي، هر خور چې وینم اغوستې دي.
دا په ترینکوټ ښار او ښځینه مارکیټ کې د 25 کلن محیب الله د ټوکرانو پلورنځی ده. محیب الله په خپل دکان کې ټول ښځینه ټکران یا جامې پلوري، او مشتریان یې هم ټول ښځې دي. د محیب الله د دکان چپ لاس ته د افغان ملي اردو د یونیفورم په رنګ شاوخوا 15 بستې ټکران پراته دي چې په لیدو به یې سمدستي افغان ملي اردو ذهن ته راسي. محیب الله وایي د دکان ته په ورځ کې حتما دوې یا درې ښځې ورځي او دا پوځي ټکور پیری.
پوزي ټکو چې دی دا یو کال دوه کې چې راغلی دی، دا ډېر ښه جرا ځي وړي. دا د پوز رقم ټکو دی، دا د روسي رقم ټکر دی. د ورځې ښه جرا ځي څلور 15 شپږ کمیس وړي. دا بیا دا کالي جنجوړي، دا کوچنیانو ته جنجوړي، دیم په خپل هم ځانو ته جنجوړي. داسې اول سر چې رالی دونه نه وتې، اوس دلته د غسلو د بابسل و ډېر وز د پخوا په تله اوس ډېر دا ټکر وز.
محیب الله وایي د پوځي جامو دغه ټکر زیات شمیر هغه میرمنې هم اخلي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. شیما شاهین بیا داسې یوه ارزګانۍ میرمنه ده چې نه یوازې پوځي جامې اغوندي، بلکې غواړي پوځي سي، خو دا وایي کورنۍ اجازه نه ورکوي.
خدمت
زموږ خدمت کې زموږ خاوره ساتي
د اورزګان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت شاوخوا 90% نجونو ته کورنۍ د زده کړو او د باندې کار د کولو اجازه نه ورکوي. د بشري حقونو مدافعین وایي که ښځو ته په ټولنه کې بشپړه ونډه ورکول سي نو هیواد به پرمختګ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په تخار ولایت کې د ځنګلونو وهلو او دوام اندېښنې زیاتې کړې. سیمایزې سرچینې وایي چې په دې ولایت کې د سیمایز زورواکو له لوري په بې درېغه توګه طبیعي ځنګلونه وهل کېږي. له سیمې پرې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
د تخار په سرحدي ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو وهلو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کوکچې پورې غاړې ولسوالیو ځینې اوسېدونکي وایي چې د طبیعي ځنګلونو په وهلو کې سیمایز زورواکي لاس لري. د دوی په خبره زورواکي د ځنګلونو په وکلو سره غواړي دولتي ځمکې غصب کړي او ادعا کوي چې تر اوسه 60% طبي ځنګلونه وکل شوي دي. شیردل پاسون چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې اوسي وایي چې د طبي ځنګلونو وکلو سره وحشي ژوي هم ورک شوي دي. د ښاغلي پاسون د خبرو پر بنسټ چې د ځنګلونو د وښلو له امله د آمو سیند د افغانستان لوري ته مخه کړې او زیاتې کرنیزې ځمکې لاندې کړې دي. د تخار د انګې قلعه ولسوالۍ اوسېدونکي محمد نبی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت تضایو کې تقریبا 80% ځنګلونه له منځه تللي دي په دوه برخو باندې. له یو خوا څخه خلکو ولسونو او زورواکو سره ځنګلونه خراب کړل، بلې خوا څخه چون هغه سیمې ته د انکشاف او د استنادي دیوالونو لپاره کومه توجه نه ده شوې، نو اوبه د دواړو سیندونو له خوا څخه هم له آمو سیند او د تاجکستان له سیند له خوا څخه هغه ځنګلونه را ایسار کړي دي. ټول ځنګلونه یو اوبه وړه او یو خلکو چور کړله.
د طبي ځنګلونو وکلو د تخار ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالولي حبیبي له قومي مشرانو غواړي چې د طبي زیرمو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د قومي مشرانو له لارې د ځنګلونو د وکلو مخنیوی وکړو، خو یوه لویه ستونزه چې د وحشي ژوو او د طبي زیرمو او د ونو پر وړاندې موجود ده هغه ناامني او جنګ دی، ځکه په ځینو سیمو کې دولت واک نه لري، هلته ښایي ځنګلونه ووهل شي. د تخار د والي وان محمد جواد هجري بیا وایي د ولایت رهبري د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه لري. ښاغلی هجري زیاتوي دوه میاشتې وړاندې چارواکو د دې ولایت په ینګې قلعه ولسوالۍ کې څه باندې 2500 جریبه دولتي ځمکه چې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بېرته راوګرځوله. ځنګلونو ته تر یو حده پورې د مخالفانو له لورې زیان رسېدلی، خو په کومو سیمو کې چې دولتي ځواکونه موجود دي هلته هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې ځنګلونه ووهي. موږ په سیمه کې د طبي زیرمو او د ځنګلونو د ساتلو په خاطر ځانګړې کمیټې جوړې کړې او په سیمه کې د ځنګلونو له وهلو څخه مخنیوی کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د تخار د درقد ټاپوی د ملي پارک په توګه اعلان کړ. د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري. په دې سیمه کې د امرود د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د طبي کرښې په توګه پیژندل شوی. دغه سیمه طبي ځنګلونو پوښلې ده. اجمل آرین، ازادي راډیو، تخار.
تاسو له پیغامونو
دغه د افغانستان د لوړپوړو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه په هلمند کې بیخي ګراني زیاته ده. شان ټول ډېر ګران شوي دي، خلک تړي دي، مسکینان دي، دغه کرنټین سره ځپلي دي. دا کرونا مریضي راغلی وه، دا کرنټینونه دي او دا ډېر سره ځپلي دي. پخوا به موږ یوه ډبه 6 لیټر غوړي په 1000 افغانۍ رانیوله، یا به مو په 1500 افغانۍ رانیوله. اوس تقریبا یوه ډبه غوړي 10 لیټر په 2500 افغانۍ، 2500 افغانۍ ده. نو زما لوړپوړو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه ګرانی ته پاملرنه وکړي، د کوم هیوادو سره چې قرارداد نه لري یا یې پسخه کړي یا دروازې بندې کړي، هغه علاقې چې دغه مسلمانان کې پر قراره شي او دغه مسلمانان بیخي سره ځورېدلي دي، بیخي سره ستړي دي. سلام،
زه پاتې شاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کاخه د طالبان چې شپاره کوله وجنګېدله، خیري انجام یې دا شول چې دوی د اسلام د پوره نه و د چوکۍ د پوره وجنګېدل، چې دوی خپله چوکۍ ته ځان ورکې وبسل.
عبدالله د زابل د ولایت نه تاسو ته د پیغام چېم، زموږ د تعلیم و تربیې د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې څو محدودې ښوونځي په پوهنتون کې لرو او زیات فارغین چې دلته په زابل کې شته، هغه د شریعتو دي او دغسې پر کور باندې هرڅه پر کور ډېر باندې ناستې هېڅ کار نه لري. نو که چېرې موږ ته دغه د شریعتو پوهنځي دلته